مشال رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاس وخت په پښتونخوا کې د مسپخین درې بجې دي. تر څلورو پورې په دې خبرونې کې زه حسیبه شهید تر سره یم. په دې خبرونې کې به د افغانستان او هندوستان د اړیکو د نوي باب د پرانیستل کېدو او پر افغانستان باندې د اړیکو پر اغیز درته شننې وړاندې کړو، او دغه راز به د حقنی شبکې پر ضد د پاکستان د ممکنه عملیاتو په اړه د آصف علي زرداری د سرګندونو جاج مو هم درته اخیستلې. خو په پیل کې هم د دې سات خبرونه وو. د دې سات خبرونه درته بشید ګواښ وړاندې کوي.
د هند او پاکستان وزیر زمان وایي چې د اړیکو د یو نوي باب د پرانیستل ضروری دي. په خبر جنسی کې د امن سرشتې 15 کسان وژل شوې دي، او سویډن وایي در روان کال تر اخره به د افغانستان نه خپل ځواکونه ستنول پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د هند او پاکستان وزیر زمان وایي چې د اړیکو د یو نوي باب پرانیستل ضروری دي. دوی دا خبرې د سار کې یاد د جنوبی ایشیا هیوادونو د همکارۍ د هیوادونو تنظیم په غونډه کې د برخه اخیستلو په مهال په یوه جلا ملاقات کې وکړې. د پاکستان او هند ترمنځ خبرو اترو لړۍ په 2003 کال کې د ممبئی له بریدونو وروسته ودرېده. په دې بریدونو کې چې هند یې پړه په پاکستان میشته وسلوالو ډلو واچوله، له سلو ډیر کسان وژل شوي وو. دا ځل د سار کې غونډه په مالدیب کې کیږي چې پکې په سیمه ییزو مسلو د بیلابیلو هیوادونو مشران خبرې کوي. د خبر ایجنسی په باړه کاخیلو سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې او د کاخیلو امن سرشتې ترمنځ په یوه نښته کې د کاخیلو د امن سرشتې 15 کسان وژل شوي دي. یاد دی وی چې په باړه سیمه کې د تیرو دوو کلونو راهیسې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي، او په دې سیمه د کاخیل امن سرشته هم د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د وسلوالو په ضد جګړه کوي. د افغانستان په فراه ولایت کې نن په درې امنیتي پیښو کې یو ځانمرګی او درې مینی ښودونکي وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي دغه کسان د فراه په بالابولک ولسوالۍ کې خپل په چاودیدونکو توکو سره وژل شوي. په یوه بله جلا پیښه کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو یو سیمه ییز قمندان بیا د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د فراه د امنیې قمندانۍ د امنیت آمر محمد غوث مالیار وایي
فراه ولایت په مربوطاتو کې درې مهمې پیښې شوې دي چې انتحاري غوښتنې داخل د ولایت شي او مواد په ده باندې الوزي. طالبانو درې نفري ګروپ غوښتل چې په عام سړک کې مینګوزاري وکړي، مینور باندې انفجار. همدارنګه د خاک سفید ولسوالۍ مربوط یو نفر طالب چې مولوی ناصر نومېږي، د طالبانو مشر دی، دا وژل شوی دی. دغه ټول جسدونه پولیس ته په لاس ورغلل.
په فراه کې د ماینونو د چاودیدلو پیښې په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي. د امریکا سرکاري وکیلان وایي افغانستان کې د امریکایي پوځ نه د سرکشي ډلې مشر دغه هیواد کې د لوبې په توګه د ولسي خلکو د وژنې په لړ کې امریکایي ولس ته دوکه ورکړې. کېدای شي چې نن 15 تنه پوځي پینل د سارجنټ کالوین ګیوز په حق له خپله فیصله واوري. ویل کېږي نوموړی د هغه ډلې مشر دی چې ورباندې د وژونکې ډلې تور لګېدلی دی، او د دې نه وړاندې یې درې غړي په دې لړ کې ککړ ګرځول شوي دي. د شروع په ورځ د دې کاروایي په اختتامي دلیلونو کې میجر رابرټ سټیلی د ګیبس هغه دعوې رد کړې چې ګونی هغوی د وجود برخې لرې کولو او هغې سره د تصویرونو ایستلو وړاندې د ولسي خلکو وژنه د یو جایز برید په توګه ترسره کړې. شپږویشت کلن ګیبس باندې دا درې وژنې چې د افغانستان په جنوبي برخو کې د تیر کال د جنوري نه تر میې پورې کړي جرم ثابت شوي، نو د عمر قید سزا ورته اورول کېدای شي. د سویډن حکومت وایي در روان کال تر اخره بعد افغانستان خپل ځواکونه ستنول پیل کړي. د سویډن وزیر خارجه کال بیډټ ویلي د 2012 کال تر اخره به افغانستان کې د خپلو پوځونو شمیره له 1500 څخه 400 ته کمه کړي، او د 2014 کال د پسرلي پورې به خپل ټول ځواکونه د دغه هیواد نه وباسي، او د دې وروسته په 200 سویډنیان د افغان امنیتي ځواکونو د مرستې او تربیت لپاره د غلطه پاتې وي. نوموړي زیاته کړه هیواد دا فیصله د هغې وروسته کړې چې افغان ولسمشر حامد کرزي وویل داسې منصوبه لري چې په 2014 کال کې د هغه د صدارت ختمېدو وړاندې به افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو نه د امنیت ذمواری په خپلو لاسونو کې واخلي. د سویډن ځواکونه د نړیوالو مرستندویو ثلثاتو ځواکونو برخه ده چې د افغانستان په شمال مزار شریف کې خپلې ذمواری ترسره کوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ایران د اټمی پروګرام په اکله د ملګرو ملتونو د اټمی توانۍ د څنګه لخوا د رپورت د خبرېدو وروسته ویلي نړۍ باید ایران د اټمي وسلې ترلاسه کولو نه منې کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر وایي دا رپورټ هغه څرګندوي چې امریکا کلونه وړاندې دا خبره معلومه کړې او واضحه کړې وه چې ایران خامخا د اټمي وسلو پروګرام لري او امریکا اوس هم دا باور لري چې دا پروګرام پرېښودل شوی نه دی او ایران غواړي چې اټمي وسله تیاره کړي. د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي نړیوالې ادارې د تیرې نهې په ورځ د غړي هیوادونو نورو وسیلو نه ترلاسه معلوماتو په بنیاد تیر شوي خپل رپورټ کې ویلي و داسې اشارې ترلاسه شوي چې تر مخه یې ایران د اټمي وسلو ترلاسه کولو لپاره ځینې ازموینې کړې دي. د ایران صدر احمدینژاد په سرکاري ټلویزیون د خپل یو تقریر په مهال دغه رپورټ رد کړ او ویل چې دا د دوی اټمي پروګرام د پرم نه مقاصدو لپاره دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل شي. بشیر احمد غوښ درته وړاندې کړ. پروانه خبرونه کله ما حزبې شهید سره دغه ساوري. د نړیوالو مطبوعاتو له مخې د حقانی شبکې پر ضد په د پاکستان د ممکنه عملیاتو په اړه د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د سرګندونو جاج مو اخیستی. په دې اړه د قبایلي چارو کارپو
زما خیال داده چې د دې د یو بل په نقطه نظر غالبا چې اوس لګ ډیر پوه شوی دی. دغه وفد تا ک صدر صاحب ته یقین دانی ورکړی وی اسټابلیشمنت هغه هم خداسي انکار نه وکړ.
په دې خبرونه کې به د پاکستان او د هندستان د اړیکو د نیوي باب د پرانیستل کېدو پر افغانستان به د اړیکو پر اغیز درته شنه نیوړاندې کړو. د سیمې د سیاسي چارو کارپو
که پاکستان د خپل پالیسي د خپل نظر بدل کړي نو په افغانستان کې به اتیا فیصد تمروي خپل ماشي یا خپل به د منځ یو شي.
نن په پیښور ته د حاجیانو لمړنۍ الوتکه له سلګونو حاجیانو سره رسیږي. پیښور کې حکومت سمنیتی تدابیر نیولې دي. په دې اړه هم درته تفصیل لرو. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د مواصلتي نظام ګډوډ دی. مقامي اوسیدونکي له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. یو ځایي خبریال ملک ممتاز
دلته امن او امان به حال دا په چار وچې دی. دا موبایل ټاور کې مې لګېدلې دي چې دا موبایل فکرېوا
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات هم درته لرو او روخانه مستقبل 19 پروګرام سره خبرونه درته راټولو. تر پایه را سره اوسئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د برتنی یو ورسپانې ډیلی ټلیګراف ویلی دی چې ولسمشر آصف علي زرداری امریکا ته ویلی دی چې پاکستان به امریکا سره په ګډه د حقانی ګروپ پر ضد هم عملیات کوي. په دې اړه کارپوهان سر نظر لري. له اسلام آباد انیسا اجمل رپورټ راکوي.
د برتانیې رسپانې دی ټلیګراف کې ویلي شوې دي چې ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي چې پاکستان به د امریکا په مرستو سره حقانی نتورک ختموي. د دې رسپانې تر مخه ولسمشر دا خبره تیر د نهې پر ورځ پاکستان ته راغلی د امریکي کانګرس وفد چې مشري یې د امریکي هوم لینډ سیکیورټی مشر مکال کولا هغې سره د ملاقات په وخت کړی ده. مکال ویلي دي چې پښتنه دا راپورته کیږي چې ولسمشر آصف علي زرداری ته پوځ او استخباراتي ادارو باندې څومره دسترس حاصل دی چې هغه افغان پالیسۍ کې مهم کردار لوبوي. دغه سي مکال دا هم ویلي دي چې قبایلي سیمو کې موجود حقانی ګروپ او نور ترهګر افغانستان کې په افغان او امریکای پوز بریدونو کولو کې ککړ دي او که پاکستان د دې ترهګرو پر ضد کاروایی تیز نه کړه نو امریکا د پاکستان په امداد کې کمی هم کولی شي. مطبوعاتو کې د دې خبر راتلو وروسته د قبایلي چارو کارپوه شهاب الدین د یو تپوس په جواب کې مشال ریډیو ته سداسي ویل
پاکستان باندې مسلسل د پریشر ټیکټکس چې کوم دغه استعمالي زما خیال داده چې د یو بل په نقطه نظر غالبا چې اوس لګ ډیر پوه شوی دی. دغه وفد تا ک صدر صاحب ته یقین دانی ورکړی وی نو موجوده چې کوم اسټابلیشمنت هغه هم خپل اداسي انکار نه کوي. هغه هم دا وایي چې موږ به کده چا خلاف اکشن کوو نو په خپل مرضی به کوو او په خپل ټایمینګ به کوو. په دې باندې زما خپل خیال داده چې پاکستان کې کا زرداری ته په دغه ادارو باندې اختیار نه یا صرف فوج یا پایسای نو پدې کې هم امریکا برابر ذمہ دار ده.
بل خو د قبایلی چارو کارپوه ډاکټر اشرف علي وایي چې د پاکستان سیاسي ګوندونه لا تر دې دمه پدې نتیجې نه دي رسیدلې چې په شمالي وزیرستان کې عملیات کول پکار دي یا نه. بل پاکستان په شمالي وزیرستان کې د عملیات کول لپاره د خپل پوز تیارې ته هم ګوري.
حقانی شبکې خلاف کفر سکته د غجامونه اخلي نو عايش حقانی شبکې چې دا د میاشتو میاشتو نمونګه اورو چې دغه ځکه عملیات کیږي نو هغه په شمالي وزیرستان پاکستان کې ناسې دي شاهي د پر ډیر زیات آپشنز یې غوښته او رزیدنسي د پلیشي چې اوس مغیب تک راتګ الته کې شته دي هغه کوم ایجنسي ته دغه اوس لیست شته دي الته کې پلیشي هغه شمالي وزیرستان اخوا غلام خان او فاطمه چې کوم دی افغانستان ته وړي دي شي دغه فاطمه چې کوم دی هغه نور قبایلی سیمو ته راتلی شي نو زه فکر نه کوم چې دا یو دومره سخت سټینډ کې پاکستان واخلي نو دا داسې مطلب اسمان بلان جوړ ورځيږي بلکې کېدی شي چې سمارټ سکیل اپریشن وکړي یو خوا به د هغې خلاف چې کوم دی ګامونه واغستی شي دنیا ته هم دا وښولی شي بل دا ده چې امریکې چې کوم فشار دی هغې ته مساحده پورې جواب میلاو شي.
ډاکټر اشرف علي زیاتوي چې کچرې پاکستان د امریکې په فشار عملیات کوي نو هغې لپاره به پاکستان یو داسې طریقه اختیاروي چې ولس ته ونه ګڼي چې دا عملیات د امریکا په فشار شوي دي او بل اړخ ته پاکستان امریکا هم مطمئنه کړي. د ولس مشر آصف علي زرداري د دې بیان په اړه مشال لیډیو د ایواني صدر ویان فرحت الله بابر سره د خبرو کولو هڅې وکړې خو د مصروفیت له کبله هغې د خبرو نه ډډه وکړه. بل خوا د مطبوعاتو رپورټونو تر مخه ولس مشر آصف علي زرداري ویلي دي چې امریکا دې په پاکستان تورونه لګول بند کړي او د پاکستان مفاداتو احترام دې وکړي. پاکستان د امداد اغستو په ځای امریکا سره تجارت کول غواړي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته په دې نمبر ایس ایم ایس کول شئ:
0332-533-3351.
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره:
0092-332-533-351.
تاسو مشال رادیو ته اس ام اس هم کولی شئ. د اس ام اس شمیرې درته په خبرونه کې بیا بیا وایو. له ځان سره کوم لیکلی نیوی بیا یې هم ولیکي. او اوس هم بل سیاسي رپورټ لرو درته. وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د مالدیپ په خار ادو کې د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ سره کتنه کړې ده چې پکې د کشمیر شخړې په ګډون د اوبو مسلې، ترهګرۍ او سرکیک په مسلې خبرې اترې شوې دي. د ملاقات په هکله نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبري احمد الله رقمی.
د نیپال په ادو خار کې ولسم سارک سربراهی کانفرنس شروع کېدو نه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او هند وزیر اعظم منموهن سنگ ترمنځ په ملاقات کې د کشمیر په شخړه، اوبو مسلې، ترهګرۍ او سرکریک په مسلې خبرې اترې وشوې. د ملاقات وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې وزیر اعظم ګیلانی وینا وه چې هند وزیر اعظم سره په ټولو بنیادي مسلو خبرې اترې وشوې او د ملاقات نه به دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو د نوي دور آغاز وشي. په دې موقع د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ مطبوعاتو ته وویل: مونږ په تیرو وختونو کې ډیر وخت ضایع کړو او اوس وخت راغلی دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم مضبوط شي او دې لړ کې د مذاکراتو راتلونکي پړاو به هم ډیر مثبت وي او د مذاکراتو دا عمل به همداسې جاری ساتلی شي. مونږ پاکستان سره ټولو معاملاتو پر امن حل غواړو. په موجوده وخت کې دواړو ملکونو د یو بل سره ډیر نږدې شوي دي او هند او پاکستان اولس مستقبل هم د یو بل سره تړلې شوې ده. د دوانو مشرانو ترمنځ ملاقات په حق له سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وایي چې دوانو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې تر ډیره حد کمیرا غلې ده. ولې د ملاقات وروسته د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د نور بهتري راتلو ډیر امکانات پیدا شوې دي. ګورې چې کله د وزیر اعظمانو په کچ خبرې اترې کیږي نو هغه په بنیادي اصولو کیږي. بیا په هغه موضوعاتو تفصیلي خبرې د حکومت نور غړي کوي. د دوانو مشرانو د ملاقات نه دا ظاهریږي چې دوی غواړي چې خبرو اترو دا سلسله دی روانه وساتي او د دې د مثبت نتیجې هم راووزي. نو زه دا ګڼم چې د دې ملاقات ښې نتیجې راوتی دي او د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د بهتری راتلو امکانات نور هم زیات شوي دي. یاد دی وی چې نن نه د مالدیپ په خار ادو کې ولسم سارک سربراهی کانفرنس تر سره کیږي. دا کانفرنس به تر سبا پورې جاری وي چې پکې به د جنوبي ایشیا او ملکونو، پاکستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا، بوتان، نیپال او مالدیپ نه علاوه افغانستان اعلی چارواکي هم ګډون کوي. کانفرنس کې د پاکستان نمائندګي وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د هند نمائندګي وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ او افغانستان نمائندګي ولسمشر حامد کرزی کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو او موریدل چې د سارک د غونډې په درشل کې د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمانو په خپلو کې لیدو کاته کړی دي. نو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ په دغه کتنې کې ویلي دي چې د پاکستان سره به د اړیکو نوې باب پرانیزي. دا ملاقات لنډه موده وړاندې افغانستان او پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن سفر وروسته رامخته کیږي. بشیر ګواخ د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او د افغانستان پر مسله د دې پرمختګ د اغیز په اړه د سیمه ایزو چارو شنونکي خادم حسین سره خبرې اترې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کېدل څنګه ارزوي.
کم قسم اړی ګړی ابتدا شوې ده او مسلسل د زیاتېدو غاړې ته روان وو او اوس هم تر سرحد پورې خور ور پروت دی. دغه ټول مصیبتونه که تاسو سیاسي طور باندې ورته وګورئ او لږ ژور نظر ته ورته واچوئ نو دا بنیادي توګه باندې د دې یېرې نه چې کوم د پاکستاني اسټبلشمنټ سره د ډېر پخوا نه ده چې که هند د مشرق غاړې ته هم اثر لري او هند د مغرب غاړې ته هم اثر لري نو مونږ به یعنی پاکستان به د داسې عذاب سره مخ شي یا به مات شي یا به ورته زیان ورسي. زما خیال دی چې په دې نتیجه دنیا رسېدلې ده چې تر څو پورې د پاکستاني اسټبلشمنټ د مازو نه دغه فوبیا نیوستي او تر څو پورې پاکستاني اسټبلشمنټ په دې خبره سره رضا شوي نه یا په دې خبره دا خبره منلې نه چې په دې سیمه کې یا په دې دنیا کې یا په دې نړۍ کې د اوسېدلو لپاره د مشترکه مفاداتو د لټولو دور دی. د هغه تحلیلي ارتقا ته انسان رسېدلی دی. د جنګونو د سټریټیک ژورتیا په باندې وي که جنګونه د سنټرل ایشیا کې یا په ساؤتھ ایشیا کې خپل مفاداتو رسېدلو لپاره یې سیاسي مفاداتو مشي مفاداتو لپاره زما خیال دی چې هغه دور ختم دی. اوس د خبرو اترو دور راغلی دی، د ډایلاګ دور دی او د دې له وجې نه غالباً د هیلری کلینټن راواله تر سپارښت تر اجلاس د کوم عمل چې روان دی په دې کې ماته بنیادي نقطه دا ښکاري چې د هند او د پاکستان د اسټابلشمنټ ترمنځ چې کوم جنگ دی، د خلکو ترمنځ نه دی، د فوجونو د اسټابلشمنټ ترمنځ کوم جنگ دی، دغه جنگ په داسې طریقه هوار کړی شي چې د هغې نه هغه نور عذابونه نه پیدا کېږي کوم چې د دې سیمه ښکار تر سپورې.
خادم حسین صاحب، تاسو په دې کې بیا د افغانستان مسلې ته څنګه ګورئ؟ ځکه چې په 2014 کال کې به امریکایي پوځیان د افغانستان نه ووځي او امنیت چارې به افغان ځواکونو ته سپاري او اوس وخت کې داسې راغلی چې پاکستان پوځ به د افغانستان پوځ روزي. بیا هیلری کلینټن سفر وکړه، دا ټول سره څنګه ګورئ؟
زما خیال دی چې په خصوص توګه د افغانستان په حواله د هند او د پاکستان نه علاوه او پاکستان ځکه ډېر ضروري دی په دې حواله یو بیلنسنګ رول به هر حال لري چې که پاکستان د خپل پالیسي یا د خپل نظر بدل کړي شي نو په افغانستان کې به 80% تمروي په خپل مرشي یا په خپل به د منځ یو شي. خو دې سره سره دا خبره ډېره زیاته ضروري ده، دا د امریکې لپاره هم ضروري ده، دا د پاکستان لپاره هم ضروري ده، افغانستان لپاره هم، د هند لپاره هم، چې د سیمه ییز نظر وکتل شي. په دې سیمه کې د منځنۍ ایشیا په حواله یا د دیشې په حواله د سیمې نورم ډېر ریاستونه داسې دي چې هغه مفادات لري. زما خیال دی چې دغه عمل د پاکستان او هند ترمنځ، د پاکستان او افغانستان ترمنځ، د پاکستان او افغانستان او هند ترمنځ خو ډېر زیات خوشایند دی، د خوشحالۍ خبر ده. خو دا عمل یو قدم مخکې بوتل غواړي چې پاره کې چین او روس، ازبکستان، تاجکستان او ایران هم شامل کړی شي.
دا نوې خبرې چې کومې شوې دي، دا د هیلری کلینټن سفر او بیا وروسته د پاکستان د افغانستان د پوځ د روزلو خبره، اوس د هند او د پاکستان ترمنځ اړیکې ښه کېدل، دا د دې ټولې کښالې د پرتا سي څنګه ګورایا؟ دا به عملی شي او دا به دا مسله حل کی؟
که داسې کیږي چې څنګه ما مخکې ارزو کوم چې بین الملل قانونه، نړیوال قانونه او سیمه ریاستونه د پاکستان یری او د پاکستان مفادات تصادف او مفادات تصادف د پاکستان یری د منځ یوړې شي، لری کړې شي، کنوینسي کړې شي او که ضرورت کېږي نو چې د بم روړې شي. زما خیال دی چې دې سره خو به دا وشي، دغه ډېر زیات ګوندونه به وسله ترمین را روانو څو کلونو کې را روانو لسو کلونو ته سویلی شي چې کېښودې به شي. خو چې کوم ما مخکې ارزو کوو چې د سماج کې دننه د تومروایې کوم رګونو کې وینه روانه ده، د هغې د بدلولو لپاره به هرحال ډېر لویې مبارزې ضرورت.
د سیمه ایزو چارو شنونکي خادم حسین سره مو خبرې اترې اوریدلې چې ویلي که د هند او پاکستان اړیکې ښې شي په افغانستان کې به ترهګري تر ډیره حده پای ومومي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینې په سټ په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
تاسو مشال رادیو او ریو د مشال مرکه او د غرس نور خوندور پروګرامونه تاسو کولای شئ چې www.mashalradio.com کې پکې صفحه ووري پروانه خبرونه کې به لدی هم ووري چې مواصلاتي نظام په شمالي وزیرستان کې ګډوډ شوی دی د سیمه حالات د نړۍ مطبوعات هم درته لرو او روخانه مستقبل 19 پروګرام هم د خبرونه په زولې کې دي خو اوس ترته د حاجیانو حال درکو د حاجیانو د واپسې عمل د نن نه پیل کی او د پی ای ای الوتکې د لارې بعد سو دیش حاجیان په خبرتن ورسی کې د حاجیانو دراتک پر محل حکومت د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د حاجیانو د هر کلی لپاره د اولس د پیښور هوایی ډګر ته پټک بندیز لګولې دي غلام غوث د چارواکو او خلکو سره په دې موضوع خبریت وکړي او داسې رپورت یې را لګلې
د حاجیانو پاکستان ته د واپسې عمل به د نن نه پیل کیږي او په ولنۍ الوتکه کې به 312 حاجیان د پی ای د الوتکې د لری په پیښور هوایی ډګر کوزیږي او په پیښور کې د حاجیانو دراتک پر مهال سخت امنیتی ګامونه پورته کړی شوی دي او د حاجیانو د استقبال لپاره د خلکو هوایی ډګر ته پتګ حکومت بندیز لګولې دي په پاکستان کې د حاجیانو د واپسې د اولنی فلایټ په لړ کې د پی ای پیښور د دفتر پی آر او مقصود احمد مشال ریډیو ته وویل
دا چې دې زمونږ می فلایټ پر راځي په ګالا یو لسمی می وځي پیښور ایرپورټ ته راځي او دا چې دې دا به 312 کسان حاجیان را رسي
په پیښور کې حکومت د حاجیانو د استقبال لپاره پیښور هوایی ډګر ته پتک بندیز لګولې دي او د حاجیانو د استقبال لپاره به خلک په حاجی کیمپ حیات آباد کې د حاجیانو انتظار کوي په دې لړ کې د پیښور د ډي سي او ترجمان فیروز شاه مشال ریډیو ته وویل
دا څه ده چې موږ لکه د سکیورټي وجوهات په بنا باندې دا فیصله کړې او کورن چیرې د حاجیانو لږ خپل خپلوان خپل پردي راځي دیبا سیسون ته زی اجیکینتا او د اجیکینتا بزی او د ایرپورټ نو په سرکاري ګاډي کې سرکاري ګاډو چې موږ اجین وضو سیسون اجیکینتا او تر د خپل سامانونو د خپل پردي عزیزان کې کوم اجین لراغلي نه به په اجیکینټ کې ملاوي دي شي او ایرپورټ مکمل سلپلای دی عام خلکو داخله په پیښور کې باندې کړی دا
په پیښور کې به پتیرو وختونو کې د حاجیانو خپل خپلوانو په پیښور هوایی ډګر د حاجیانو دراتک پر مهال د هغوی انتظار کولو او د ایرپورټ نه به هغه خلکو هم خوندونه اغیستل کوم چې به هوایی ډګر او هوایی جهازونه نه ولیدلی په دې ځړ کې یو شوتنو د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي دوی وایي
زما هاشملی نوم دی او د پیښور سیدون کیما او اجیان مچ راتلن وای د پاره باغی ایرپورټ تطله گاډی ماډ می ماشمان بور سره وو او ډیر خوشاله بو کنه او اوس چې کم دینو په پیښور کې د سکیورټی د وجه کم دی ډیره زیاته مسله کم ماشمان چې وی د کور غ خلق ملک چې کم دینو غ باول زی حیات آباد اجی کیم دی الته بزینو اجیان الته کی بیا رسینو الته ول د خلق زی الته کی بیوینی کنه د ایرپورټ د خوند او د کم د ایرپورټ د چکر ته بچی د ماشمان او د کور خلق ملک خوشاله دل نو خوان من دواغه دغه اوس نشته ری کنه هغه مزه اوس نشته ری
زما بودین نوم ده د باجوړ لو ایجنسی د بای جن سره تعلق ده مخکې به مونږه ایرپورټ دتلو نو تیاری به مونږه چې ایرپورټ به کوی نو زبردست زړه به مختله اجین به مند الله نور د ایرپورټ سیل به به کو مختلف دغه موبایل د نو څنګه په ایرپورټ باندې پابندی نه کېدل چې مراد ما شومان بمزا سره وصل ما شومان مو مختلف چې مونږه ایرپورټ وینو مونږه هوایی میدان وینو د حالات به زین وینو سم شومان مطلب چې غزړه زره زړه بیاغه وزاره زله به به ولې وقار دا وجه ایرپورټ کوله خبره
خپل خپلوان براول خسر ماشومان براول د کورونو سیوی ولاس کې نیولې وي په غنټو غنټو ولاړو پر یوې ډګر بچا څو نتل لاتل ډیر با زیات خوشاله غون یو دغه وکنه افسر په خبر ډیر خولي مزرم کوله ډیر زیات خلک به په روز روز ولاړو ته په خور او ډګر به دومره غنه غونه وا چې خلک به د شپې دا چې کله فلایټ چې فرض کا مازیګر به خلک په سهار نه راغول چې کوم به سهار فلایټ خلک به بنګول مال روسیدل نو ډیر خون مزه بو
دا یادونه وردا چې تیر کال هم په پیښور کې د حاجیانو دراتک پر مهال ایرپورټ ته د حاجیانو د استقبال لپاره دولس پتک بندیز لګول شوی وو غلام اوس مشال ریډیو پیښور
زما کور زما کلی
د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو کړه اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه
زما کور زما کلی اونیس پروگرام دا مشال ریډیو یو له هغه پروگرامونو دی چې پرله پسې نه ساته خبرونه کې هم اوریدل شي او د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې په دغه خبرونه کې په خپل هم نیخ پنی غلم سره برخه واخلې مونږ ته سمس وکړي مونږ ته ټلیفون وکړي خپل پیغام ریکارډ کړي او مونږ ته په پوسټ باکس لري مونږ ته ایمیل وبخې مونږ ته لیک هم استولای شي او ایمیل هم مونږ ته کولای شي او په دغه خبرونه کې لمونږ سره نیخ پنی غګډون کولای شي د خپل کور کلی حوال مونږ ته راکولای شي او دغه خبرونه تاسو کولای شئ چې www.mashalradio.com کې هم پاکي صافي هم ووري او هم یې په لیکل شي بڼه لخلو تصویرونو سره تر لاسه کړي او سم درته یو بل رپورت لرو سن صوبه کې یو ځل بیا کمشنری نظام نافذ کړی شوی دی دغه صوبه کې مش پښتانه وایي د بلدیتي نظام په پرتله اوس نافذ شوی کمشنری نظام د دوی په ګټه دی بلې خوا سن حکومت ویلي چې د اتحادی ګوندونو سره د سلا مشورو وروسته به یو داسې نظام صوبه کې رایج کړي شي ټولو ډلو ته د منلو وړ وي په دې حکله نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي
سن صوبه کې د اتحادی ګوندونو پیپلز پارټي او ام کیو ام ترمنځ د بلدیتي حکومت په سر د اختلافاتو وروسته یو ځل بیا ټولو صوبه کې کمشنری نظام بحال شوی دی ام کیو ام ډله سن صوبه کې د بلدیتي نظام او پاتې تقریبا نور ټول ګوندونه د کمشنری نظام په حق کې دي کراچۍ کې مشت پښتانه هم کمشنری نظام په بیرته بحالۍ خوشاله دي
کېدی شي کسب چینج راغې خو اره اورنګي ټاون او داسوما ټاون نه شي ماجرو دي باندې کې خکار شوی دی داغي زینو تلاړ شه داغي کوسو تلاړ شه داغي سړکونو وګوره اره بیا واپس راشه زموږ د مسانو وګوره بیا واپس لاړ شه د بنارس وګوره واپس نور د پښتنو علاقې وګوره کچري ډېر دی اره پلاړه چې زینو پنسې بوچته اره دوړه اره روډونه اره کمشنری نظام مساوات پکې سلګ ډېر نظر ښکاری پای کې خو به خپل مساوات اډونه
کمشنری نظام بخې وجه دا چې د دې کارونو لګ تقسیم بٹول علاقوں آئے کہ وہ مخصوص علاقے دی گئے
نظام پاکستان پاکستان چلو پٹول کراچی کی صرف دو پختنو پالا کے کار نہ رہے چھے ماجرو پالا کے کار سے لانڈی بنارس کم طرف تند پختنو آبادی ڈال تک کار نہ رہے چھے نو پر دی سر بالکل جے مشاران کی ولے نہ کی
د سیاسي چارو کار په توصیف احمد خان بیا وای چې سند خلکو د پاره د ټولو نه خان نظام هغه دی چې ګټه یې د خکته طبقه خلکو ته ورسیږي د نوموړي په خبره بلدیتي نظام خده خو په کار ده چې هغه کې حکومت بهتري راولي دی وای د نظام حکومت په حق له د انساني حقوقو کمیشن هم یو وړاندیز پیش کړی وو خو د بده مرغه پیپلز پارټي او ام کیو ام دواړو هغه رد کړی دی اصل خبره دا ده چې داسې ګامونه پورته شي چې د تیر مقامي حکومت په سیر دازل کارونه یو ځل بیا د مخصوصي علاقې پورې محدود ونه ساتل شي د یادونه وړ ده چې ام کیو ایم سند صوبه کې د پرویز مشرف په وخت کې د جوړ شوي بلدیتي نظام په حق کې دی او د پیپلز ګوند او اے ان پی په ګډون سند قامپرس ګوندونه او ځینې نور ګوندونه د کمشنری نظام حمایت کوي سند صوبه کې د گورنر د ارډیننس تر لاندې بلدیتي نظام نافذ وو د دغه ارډیننس موده د رواني میاشت په شپږمه نیټه پای ته رسیدلې او د نن څخه په ټولو صوبه کې یو ځل بیا کمشنری نظام رایج شوی دی ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
مشال رادیو ستاسو خپل رادیو
تاسو مشال رادیو اوري او په پښتونخوا کې د ماسپخین درینې مې بجې شوې او بشیر غو خمر سره په استډیو کې ده د سات د خبرونو لنډی زراته وای.
د هند او پاکستان وزیر اعظم وایي چې د اړیکو د یو نوي باب د پرانیستل ضروری دي. په خبر ایجنسی کې د امن سرشتي 15 کسان وژل شوی دي. امریکا وایي د پاکستانی اټمي وسلې په خوندي لاسونو کې دي. سویډن وایي د روان کال تر اخره به د افغانستان خپل ځواکونه استنول پیل کړي. نن د امریکا هغه پوځي ته سزا ورول کیږي چې په افغانستان کې به د ملکي وګړو د وژنې تورونه دي. او د افغانستان په فراه ولایت کې نن په درې امنیتي پیپو کې یو ځان مرګي او درې مانی خودونکي وژل شوي دي.
لاند خبرونه و چې بشیر ګو اختر تا وړاندې کړل او سم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالې انیسا اجمل کتنه کړې.
ورسپانه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې د صبح خبر پښتونخوا سیمې تارو جبا کې د خون بابا مقبره بم باندې الوزلو کوشش ناکامه کړې شوې ده. د تیر اتوار پر ورځ د تارو جبا په مقبره کې خون بابا مزار ته د شپږو کیلو یو بم کې خودي شوې وو، خو خوشکسمتۍ سره دا منصوبه ناکامه کړې شوه. اداري لیکي چې قبرونه که د بزرګانو یا د عام خلکو وي، خو په اسلام کې د قبرونو احترام موجود دی. په صبح خبر پښتونخوا کې مخکې هم داسې قسمه ډېرې پېښې شوې دي، د کمی نه چې د تحفظ د کمی احساس کیږي. ادارې لیکي چې د انسان اصلاح په نفرت یا په قوت نه کیږي، بلکې په مینا او دلیلونو سره کېدای شي. ورسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې د سار کونډه با نن په مالدیب کې شروع کړی شي، چې پکې با وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ لیدل کاته هم ممکن دي. ادارې لیکي چې د کلنا سار تنظیم جوړ شوی دی، نو د پاکستان دا کوشش دی چې دا تنظیم د هم یورپی یونین، شنګای تعاون تنظیم او آسیان په شان د یو نیم عرب آبادۍ ستونزې هوارې کړي. خو پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی له وجې د دې تنظیم په کوششونو کې څه خاص پرمختګ نه دی شوی. ادارې لیکي چې د سارک تنظیم کوششونه ستر ته رسول لپاره د اسلام آباد او د نوی دہلی ترمنځ د مذاکرات کولو ضرورت دی، او د دې دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی ختمولو کې چې څومره پاکستان ته ګټه رسي، نو د هغې نه زیاته هند ته ده. نو د پاکستان او هند ترمنځ چې څومره مذاکرات شوي دي، په کار ده چې هغې کې شوي معاهدو باندې عمل وکړی شي، او د پاکستان او هند په شمول د ټولې جنوبی ایشیا حالات دا ضرورت لري چې د سیمې مشران د سنجیدګۍ سره د امن او پرمختګ لپاره خپل خپل کردار ادا کړي. روزپاڼه آج په خپل ادارې کې لیکي چې د چترال او هزاره ډیویژن په سیمې کونش ویلي کې په ناجایزه توګه د ځنګلو کټ کولو په اړه مختلف بیانونه مخې ته راځي، او دا متعلقه سرکاري ادارو کې موجود کسان کوي. ادارې لیکي چې د ډېرې مودې راسې د ځنګلونو بې دردۍ سره کټ کولو له وجې په موسمونو هم خراب اثر غورځېدلی دی، او ورسره کمی خزانې ته هم د اربونو روپو زیان شوی دی. ادارې لیکي چې د دې صورتحال مخنیوي او په دې کې د ککړ کسانو پر ضد کاروایی کول ضروری دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې دوه نړیوال ورځپاڼو ته کتنه لرو. رویټرز خبری اژانس خپله مقاله د هند او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکي تړون او برطانوي ورځپاڼې بیا ټیلیګراف په پاکستان کې سکل د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو د کمښت په اړه لیکلي دي. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي مجید بابر وړاندې کوي.
رایټر خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې د یو چارواکي له خولې لیکي چې هند پلان لري چې افغان پوځي جنگي یونټو ته په مهمو جنگي سکولونو کې روزنه ورکوي. رایټر لیکي چې د هند دا پلان د افغانستان سره ټینګه ژمنتیا څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې غربي پوځونه د افغانستان نه د وتلو لپاره تیاری نیسي، او داسې ښکاري چې دا پلان به د پاکستان هغه ویره نوره هم سیوا کړي چې دوی ګڼي چې دا د پاکستان نه د ګیرې اچولو یو هڅه ده. رایټر زیاتوي چې کېدای شي هند افغان پوځ ته وړې له هم ورکړي، او تیر میاشت د هند او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ د تړون تر مخه به هند افغانستان د هوایي ځواکونو پایلټانو او ځمکني کارکونکو ته روزنه هم ورکوي. رایټر خبري ایجنسی لیکي چې دا مهال هند افغان ځواکونو ته په پټه او په غیر منظم انداز روزنه ورکوله، او صرف افغان پوځي افسرانو ته به په سکولونو کې پوځي زده کړه ورکوله، او په 2005 کال کې یو ځل هند دوه افغان پلټنو ته روزنه هم ورکړې وه چې یو پلټن تنه کې 13 افسران بو خودغه موجوده ستراتیژیکی تړون و اوس هند ته پخکارا د اختیار ورکړي چې د افغان پوزونو روزنه وکړي او د 2016 کال نه پس چې بهرنی ځواکونه به د افغانستان نه وتی وي افغان ځواکونه د طالبانو وسلوالو سره د جنگ لپاره وروزي. رایټر خبرې ایجنسی زیاتوي چې د افغان ځواکونو د روزنې او د امنیت د وضع برابرولو سره سره هند افغانستان سره په ټولنیزو مرستو کې هم لاس کوي او په دغو کې تر ټولو لوی مرسته د 2 ارب ډالرو هغه مرسته ده چې له مخې به یې سړکونه د بجلی د رسد لپاره د ستنو او تارونو نظام او ډیمونه جوړول دي. رایټر زیاتوي او دا په دغه سیمه کې د 2016 کال نه پس د خپل اثر زیاتولو د هڅو لړۍ ده. بلخوا برطانوي ورځپاڼې ټیلیګراف خپل یو مقاله په پاکستان کې سخت کال د سیلابونو په اړه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان پرله پسې په دویم ځل د سیلابونو له کبله یو حیرانوونکي تباهۍ سره مخ دی. یو شمېر مرستندویه ادارو خبرداری ورکړی دی چې دا مهال 9 میلیونه سیلاب ځپلي به مالي مرستو کې د لوی کمښت له کبله ناروغو او د خوراک د کمی له کبله سختې تباهۍ سره مخامخ شي. ورځپاڼه ټیلیګراف مخکې وایي چې دوی ته خیراتي ادارو ویلي دي چې د سخت کال د سیلاب ځپلو لپاره د دوی د هغه مقدار نه ډېرې کمې مرستې ترلاسه شوې دي چې د دوی ضرورت وو او زیاتوي چې کېدای شي دوی د مرستو یو شمېر پروژې بندې کړي. ورځپاڼه لیکي چې د ملګرو ملتونو د 223 میلیونو ډالرو هغه اپیل چې دوی نړۍ ته کړی وو د هغو پیسو ایله 1/4 برخه پیسې راغونډې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې د تیر کال د سیلابونو نه خلک سم شوي نه وو چې سخت کال پرې د پاکستان د تاریخ تر ټولو نه بدتر سیلاب بیا راغلو. په ټیلیګراف ورځپاڼه کې د آکسفیم مرستندویه ادارې د تګلارو ایډوایزر شاهین چختای وایي چې په نړۍ کې اقتصادي بدحالي هم د مرستو په لړ کې د پیسو راغونډولو پروژې اغیزمنې کړې دي. دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ری په شمالي وزیرستان کې خلک وایي دوی د پی ټی سی ای نه علاوه د رابطو کولو بل کوم ذریعہ نه لري او په دې ټلیفوني شبکه کې هم لا یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې نیمه برخه یې د دې شبکې هم سیم کارتونه البته کار نه کوي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر له سیمینار رپورټ راکوي.
پروان تر کې افتاد ور کې نوی نوی ایجاداتو د ژوند په یو لړ اړخونو کې خلکو ته اسانتیاوي ورکړې دي لکه انټرنیټ، موبایل، کیبل نیټورک او داسې نورو په مدد سره خلک کولی شي چې بلا ځنډه د دنیا د ګډ ګډ څخه ځان خبر کړي. خو د بده مرغه په شمالي او سویلي وزیرستان کې د یوې مودې نه د ژوند یو شمېر شعبو ترڅنګ مواصلاتي نظام هم ډیر اغیزمن شوی دی. د معلوماتو تر مخه په شمالي وزیرستان کې د پی ټی سی ایل 0000 نمبرو کې تر نیمو نه زیات خراب شوی دی. دا په داسې حال کې چې په سیمه کې د پی ټی سی ایل نه علاوه خلک د رابطو یا د یو بل خیر خبر دپاره کومه بلا ذریعه هم نه لري. اسد خان چې په میرانشاه بازار کې هول سیل ډیلر دی وایي چې د یو په ځای 3 نمبرې اخستې دي خو د خرابې له کابله یې کار نه پوره کوي او کله چې په اکسچینج کې شکایت کوي نو ورته یې رسایي نه کیږي. ځایی خبریال ملک ممتاز وایي په داسې حال کې چې د قبایلي سیمه نه اوس د پرنټ او الیکټرانیک میډیا سره کارکوونکیو خبریالانو په کار کې هم تیزی راغلې ده او رسنۍ ورنه د لمحو لمحو خبرونه غواړي. خو په سیمه کې د دولت لخوا په انټرنیټ بندیز او پی ټی سی ایل خرابۍ له کبله دوی تل په مشکل کې وي.
نن یا په دا سلسله سیمیز لکه چینل والا بار بار مش په ټلیفوني نه کول خو لکه هیڅ قسم رابطه نه شي. په 10% علاقه شخو پی ټی سی ایل شته په نه رسنستا دلته امن او امان به حال ته په 4 بجې دی دا موبایل ټاور کې مې لګېدلې دي چې دی دا موبایل خو کړی و چې د کوم پی ټی سی ایل حکام دی هغه دی یا پر یې خان نو سی یا په باندې نو سی دلته اکثر لکه ډرون مشیانه راته وشي خپل نمبر ترې دی ته مې نو سی خو خپل نمبر یا تون نه دی خروپی یا تاسو کې دا شي چې یو نمبر دی لاس خلک سره ملاوي.
پی ټی سی ایل چې د وزیرستان خاریو پورې محدود دی او لري پرتی سیمه د دې سہولت څخه محروم دي نو دغه خلک چې زیاتره خپل خپلوان یې په الماراتو کې مزدوري کوي ورسره د ربیتو د پارا میرانشاه یا میرعلی بازارونو پی سی او ترازی. خو د غلطه د پی سی او یو مالک محمد جاوید مشال ریډیو ته وویل چې د پی ټی سی ایل لاینونو خرابۍ له کابله نه یوازې د خلکو ضرورت پوره کولو کې پاتې راځي بلکې کاروبار یې هم په ټپ ولاړ دی.
مو پنځه ټلیفانونه دي، په دا پنځه ټلیفانې شي درې ټلیفانونه خروب دي، دوه مې چار کو دوازه وکت مونه د غس خلک وزي دغه واجه چې میش ټون یې نوي کاروبار مې ډېر ور سره متاثره شوی دی. میش ولا دا شاک نشته چې ګنټا ګنټا نیمه نیمه ګنټا ټون آر درې مې چکیم گا کروشی لکه ټلیفون وی یو وی یا دوا وی ته دوا کا سن ورا غلل به دا نیرا ګنټا ګنټا انتظار کو.
په دې اړه مو چې کلا په بنو کې د پی ټی سی ایل محکمې مشر او بزنس منیجر دلاور خان نو پوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وی
موبایلټی نشته دا ته موبایل نشته دی نور دا ته نو کسان مجبوری دی پی ټی سی ایل لپاره نو ډیسکنیکشن ډیر په مشکله حالت کې خلک نمبر نه ډیسکنیکټ کوشش دی وی دوی هم امور هم کوشش دی وی چې بهتر سہولت ورک ان سټیبل لاندر د سچویشن کنه موجوده دا چې ان ګوینګ مور پروجیکټ نه شروع شي مور دې ته چې دا ته هغه ور کوری لیف چې یاره موبایل موبایل حالانکه یوه زمانه چې مور سروې هم کمپلیټ و بلکې یو دوه ځینو باندې موټاورې هم لګولې وللې.
کسا هم پسیما کې د ناسم حالاتو لکابلا د جوان یو شمیر شوبې اغیزمنې دي، خو خلک غوښتنه لري چې باید دولتي مربوطه چارواکي د دوی دغه مشکل هوارېدو مناسبې لارې چارې ولټوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ام اس کولی شئ:
0332 533 3351.
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره:
0092 332 533 3351.
اس ایم ایس را لېږلو کې ځنډ مه کوئ، سستي مه کوئ او موږ ته اس ایم ایسونه را ولېږئ. تاسې د مشال رادیو پر لپسې 9 ساعته خپرونې کې به خپل اس ایم ایسونه وار په وار سره واوري چې موږ یې درته خپرو او خامخا یې درته لولو. د خپل سیمو په اړه موږ ته معلومات د خپل اس ایم ایس له لارې له موږ سره شریک کړئ. او اوس هم درته رپورټ لرو: د اختر په ورځو شپو کې د ترانسپورت نشتوالی، بد نظمي او د کرایانو یا کرایي زیاتوالي له وجې ولس یو شمېر مشکلاتو سره مخ وي. د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریاله انیلا خالد د ځینو خلکو سره په همدې اړه خبرې اترې کړي او په دې اړه یې ترې پوښتلي چې دغه ستونزې لا اوس هم لري او که هواري شوي دي. راځئ په ګډه دا رپورټ وورو.
پاکستان کې که یو اړخ ته په حکومتي او نجی ادارو کې د اختر چټیانو په باب لا غټ فرق وي، نو بل اړخ ته د دې لقبل اکثر خلک ډیر ستونزو سره هم مخ شي. په اسلام آباد ښار کې د اختر پر ورځ سړکونه خوشي، بازارونه بند او د ژوند ضرورتونه پوره کول ګران شي. دغسې په اسلام آباد کې اوسیدونکي خلک چې د اختر تیرولو لپاره خپلو خپلو سیمو ته مخه کوي، نو هغوی ته د ترانسپورټ ګڼې مسلې رامخې ته وي. د دې ستونزو په هکله کله چې مشال ریډیو د یو نجی ادارې سرکار کوون کې همیرانه تپو سکړو، نو هغه صدا سي وایل:
د اختر پروز کې ټول نه غټه مسله دا چې زه اسلام آباد کې اداره کې کار کوم او زر د هاستل کې اوسېږم. اختر نه پس هاستل چې کوم دی هغه لږ لږ کولا دي چې د افس چټانې زر ختم شي. نو زه به داسې کوم چې زه خو په خبر کې اوسېږم، نو بیا زه روزانه افس او په خبر اسلام آباد ته ډیلی راځم او زم دا زموږ د پاره ټول نه غټه مسله ده.
محمد نادر چې په خبر سره تعلق لري وایي چې یو طرف ته کرش ډیر زیات دی، نو بل خوا ڈرائیوران کرایہ ہم زیادہ غواڑی چلا وجی منگ دا مشکلات سرا مخیو.
اختر کے منگ دا مسئلے دے چلے جنازے تا روانو ما اور خدا سے کرایہ نے زیادہ دی بل دا چھ رس دیر زیادہ تو دیر زیادہ مسئلہ وا.
دا نورو سیمونا اسلام آباد تا راتلون کے خلق نہ صرف تا ٹرانسپورٹ دا نشتوالی شکایت کوی، بلکہ اسلام آباد کے پا ہاسٹلو کے اسی دن کے ہم فکر مندہ دی چھ ہاسٹل مالکان خوبا دا اتوار پر روز رازی نو دا پاتی روزی با منگ چھر تا تیرو.
ریو کمپنی کے کار کوما زی انجینئر ہم او آغی کے اوز ما دا دور دریو چوٹی وا او دور زما چوٹی نشتا اور پسے بیا سیٹرڈے سنڈے جے دے اگر آن دن دا دور ازو کے اگر ٹول زما دے کم کارو نہ دین اگو اسمان دا پاتی دی دا وی وجہ نظر لے نہ سم تے اگے دا وجہ بیا ما چوٹی کرے دا او بل دا رٹا مسئلہ دا چلتا کہ سڑے زل تا ہاسٹل کیو سے گما نو ہاسٹل والے جے کم کسان دی اوی چوٹی سے دا کنٹینیوسلی اف دا چوٹی دا او زما پگے دور از چوٹی نشتا نہ دا اگے ما تو دا رٹا مسئلہ دا سے زو سل تا لار شما تے بچر تو سے گما چر تا بنو سے گم دا کہ سمرال تنور کسان دی دی خوب دی چوکیدار دی هر یو کس هغه شی دی په چوټی باندې دی وجنه د اختر نه پس درې ورځې پس یو ورځ دا چوټی دا چې په کارو صحیح کې سړی خپل سه واړه واړه ټکه ټوکه کارونه نشه پکې ختمی
د اولس وینا ده چې د نړۍ په نورو ملکونو کې د خوشحالو په داسې موقعو باندې عوامو ته یو شمېر سهولتونه ورکړی کیږي نو په کار ده چې پاکستان کې هم د اختر په ورځو کې ځینې داسې سهولتونه ورکړی شي چې خلک پرې د ستونزو نه بچ شي انیلا خالد مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو اوریا وسم روخانه مستقبل اونیس پروگرام لرو پښتانه چې په خپل سیمه کې د ډیر زیاتو وسایلو د شتون باوجود خپل وطن کې کار او روزګار نه لري نو زیاتره یې بیا د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د تللو هڅه کوي په دغو کې ډیر خلک عرب نړۍ کې ځان لا روزګار لټوي چې تګ ورته اسانه دی خو دا چې تعلیم یو رڼا ده او کچا سره نه وي نو په بهر هیوادونو کې کوم ډول ستونزو سره مخ کېدلی شي په دې لړ کې زموږ همکار منور شاه یوازې په دوبی کې د بی تعلیمه لک تعلیم یافته او اعلی تعلیم یافته ځوانانو سره خبرې اترې کړې دي راځي چې په روښانه مستقبل کې په ګډه وورو
کسه هم د پښتنو وطن ډیر خولې دی خو د کار روزګار موقع پکې ډیر کم دی او زیاتره پښتانه د غریبۍ سره هم مخامخ دي چې دا راز اول د تعلیم د نشوالي او بیا د کار روزګار وسایل نه لرل داسې یو چکر جوړ کړي چې یو خاندان پکې د غریبۍ په ژوند کولو مجبور وي خو د نوی دور ځوان کول په دې پوها دی چې یو وار دغه شکر نسوک اوزی نو بیا په اسانه خپل مستقبل د بې وسۍ نه بچ کولای شي په دې سلسله کې د پښتنو زیاتره ځوانان د هیواد د لویو خارونو نه علاوه بهر هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره ځي که څه هم د نړۍ هر ګوټ ته پښتانه تللی دي خو زیاتره یې په عرب او خلیجی هیوادونو کې ژوند کوي چې پکې تر ټولو ډیر په یو ای یعنی متحده عرب اماراتو کې میشتي دوبۍ ته د مزدورۍ لپاره راغلی یو تن مشال ریډیو ته د ځان کور او کار په اړه وای
زه خبر ملکن درګیم احمد حسین مینم دی سلورم کال می چل تر راغلی او بے تعلیم د تعلیم نشتا بس مزدوری کو بس کله یو کله نه بس ټیم پاس کیږي دلته می ورارو په ویزا باندې راغلی شروعالم دی هغه په ویزا راغلی هغه سره مزدوری کو نه کله یو کله نه تنخوا 1200 تنخوا اخلو خکه هم کې انډیواری سره اعلان شو کړي کې په مل کې مو کاټن مل کې هغه درې زره تنخوا او گزاره ته نه کېدله په دې سره هم د گزاره کیږي درې می رونه دي او شپږ می بچی دي خپلم تعلیم نه کړ خو ته بچو باندې کو ځان څنګه کار ته کوي تاسو کوي دلته دا کمپاونډ کې نه سوري را دا کمرې مبل نه دي کمپاونډ نه اویلې دي دا ورکو خلک له پکره دي چې خپل ګنټي دي دي نو په یوه نه پاینې ته نه ورته دا کله بجلی خراب شي او بو خراب شي دا بازار ورکو کوي
محمد حسین زیاتوی په خلیجی ملکونو کې د هغه کسانو کار خوي چې تعلیم او یا سهونر یزدوي هسه مزدوري ډیره ګرانه ده په دوبۍ کې مېشت یو بل تن چې لګ تعلیم یې کړی او ډرایور هم دی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای
زه تعلق د مردان د سیمې سره لرم د کاټلنګ علاقې سره او ریاض نامه مې ده او دلته 2003 کې راغلی ما او زمونږ پیر چې ډرایوري ده نو خپل گاډي چړو ما کوستر د دې چې رالو نو مزوري په خپل دغه روانه کړه لکه رور مو وو الریډي نو مرحله اول دا چې زمونږ دلته رور می سپورټ کوله او 4-5 میاشتې هوځه بیروزګار وم ما لیسن د پټرای کوله دا غنه بعد چې ما کله لیسنس واغسلو دا غنه بعد بیا ما د بل چا سره کار کوله شپه ورځ لګر 24 غنټي ډیوټي بوه آی کې بعد 3-4 غنټي یا 5 غنټي او خوب ملاوي دو او تنخایم سو ګیا 1200 درهم وا آی کې خرچه چې وا چې نو 3-400 درهم به ما ته پاتې کېده دا غنه بعد بیا رور سټیپ واغسنه ځان له خپل گاډي واغسلو نو اوس الحمدلله چې وخت ختیریږي خدا دې چې ګټه مو لکه ډبل شو لکه نه نو زه دا دې چې دلته خو کوم یو کس انسان سخت تیر کی خو الته ور سره نور خلک جون ختیریږي د بچو تعلیم ور سره کی ځکه چې زمونږ سره د مجبورو د وجې تعلیم لکه د سي پاتې شو کنه نو دلته ډیر زیات اهمیت لري تعلیم
کسه هم ریاض دا وخت په خپل ژوند خوشاله دی خدا سیخکاری چې د تعلیم کمه ډیر محسوسوي او زیاتوي شکر دی چې لګ ډیر تعلیم یې کړی چې ژوند یې پر اسان دی
ما اول میټرو کوکلو د 98 کې میټرو کو دغه نه بعد بیا مخفل گاډي او هغه مو چلولو ولکه څه دونه خاص دغه نه بیا مودل ترورو ناغره وی دا وکړه نو کو تعلیم دین نه وکړي نه دلته چې ماته سونه سہولت په ډرایوینګ کې میټرک باندې نجبې ما چې قدم هم نه وکړي نو بیا زما مثال د سی ویلکه زبولون دی دا اوس خو کې یو دلته 5 سٹار روټلې دي 7 سٹار روټلې دي داغه ته ورشم داغه نه ګیس وچتو ما کنه نو زه چا سره خبرې کولې شم خو قدم هم نه وکړم داغه باوجود بیا خو زه چا سره خبرې هم نشوي کولې نو زه هم کوم زما ډیر زیات نور تعلیم د دینه نو ما به ډریوري جاب نه کولې کله هیڅ چیز اوس خو پوسټ باندې وي او افیس کې ما کار کولې نور څه دسي هم دوی کاپنې ډیر زیات دي چای کې ډیر ډیر خچان سونه دي
نو موړی نه مو پختل چې ځنې هیوادونو کې بهرنیانو سره سخت سلوک کولې شي په متحده عرب اماراتو کې دوی څنګه ژوند کوي هغه وای
دلته ډیر زیات سپورټ کوي لکه دا ډیر خبرې امداد لکه هسپتالونو کې لکه فری میډیکل هم شته دی او بیا دغه ایمرجنسي کمی اصول دي دغه نه بعد چې بیا وروسته دغه دغه فیسونه ډیر کم دي بل د پولیسو واسطه لکه دلته چې لخ نیم دین کې خروج دغه دی ریکارډ نو دغه مچ لکه دومره زموږ د خپل د پاکستان د پولیسو نه د دې د پولیسو رویا خدا
دا او د مردان ضلع ریاض چې په دوبۍ کې مزدوري کوي او پېشه یې ډریوري ده د خیبر پختونخوا اوسیدونکو سجاد خان مومند په دوبۍ کې د ترانسپورت د کاروبار ترڅنګ سیاسي حل ځلې هم کوي وای په متحده عرب اماراتو کې خواوشا دیار لسلکا پاکستانیان میشتي چې پکې د نیمه نزيات پختانه دي د دوی د حقونو د حفاظت او د خیر خېګړې لپاره په دوبۍ کې یو تنظیم هم موجود دی سجاد خان د دغه تنظیم د کابینه غړی دی د خپل کاروبار او سیاست په اړه نوموړی وای 2003 کې
د دوبۍ ته راغلی امام او دلته کې بیا چې ځکه لګالم ما دا یو وړوندې خپل ترانسپورت کولاو پلا او دا غنه ما سٹارټ هم وکړو بیا چې موږ زما ځات سیاست او د سړی د شو کو نو موږ پاکستان اسوسییشن جوائن کړو او زمونږ د پاکستان اسوسییشن چې کوم دی هر دوه کال پس الیکشن کیږي او دا الیکشن چې کله وشي نو دا غنه زمونږ یو ټیم مخکې تراشي او لکه موږ په پاکستان اسوسییشن دوبه چې کوم دی موږ هر میاشت یو فری میډیکل کیمپ هم لګو دلته کې څومره پاکستانيان دي دا وي دا فارا او د دې نه علاوه چې کوم خلک دلته کې مختلف مختلف مسلو کې تاسو مشکلات وي نو دا هغه چې کوم مسلې وي هغه پاکستان اسوسییشن حل کوي کوه هغه د سکولونو د وړو پښونه مي او کو نو دا چې ستونزې لري نو دا وي کوشش مون کوو چې هغه مسلې راوي حل شي
دا چې زیاتره پښتانه خلیجی هیوادونو او په خاص توګه متحده عرب اماراتو ته ولزي په دې پښتنه نو موړي دا سی ویل
دلته کې یو خل ټول نه غټه بغدا چې د ملکی امن دي او د امن د داخله چې څومره لکه مزدوري کوي کوم خپل نه سره ټک دي نه دا خپل نه او د باخده حرمې د تخته تنخوا ور کوي او د مین د دې چې غټه خبره ده هغه د امن دا چې سمځي کې امن وینو هغه تر مغزین نه خرابېږي په پښتانه چې دی او پاکستانیان دي د تر ډیر ځات خوشاله دي بلکې دا موږ د فارا لکه د پاکستان په سیل کې یو قسمت دیم زموږ خپل کور دی او موږ ته کور وندګي او خپل وطن وندګي خو په موږ باندې لګي دلته کې چې کوم غټه خبره زموږ د کلچر د حواله سره دلته کې زموږ له قدم اسلامي ملک ته او دلته کې زموږ ما روزا او اختر او هر قسم زموږ چې کوم لغدي نو هغه خوشاله سره مناوي کې دلته کې نو ځکه په دې وجه باندې موږ تر ډیر د مسافرې احساس نه کیږي تر دې نه خپل ډیر زیات فلایټونه دي په دوبای نه سپیشلی او د امارات نه نو تاسو چې ستاسو وطن ته وواره تلو لپاره تاسو په چې
سجاد خان مومند وای چې تعلیم د نړۍ په هر ګوټ کې او هر کار کې بنیادی کردار لري په دوبۍ کې د نوکرۍ تر لاسه کولو او خپل کورنۍ ځان سره دغه هوا ته د بوتلو په لړ کې نوموړی وای
د ټول نوول خو زمونږ ټول مغرونه راځي نه اول من خبره چې اول خو د تعلیم وي کمستم او که تعلیم نه وي نو تعلیم لکه ډېر اهم رول ادا کوي په بعد وطن ته پتلو کې کغه امارات ته راځي که د خلیج نور ملکونو ته ځي یا که یورپ ته ځي نو من خبره د تعلیم ده او چې تعلیم وي او نو دلته کې د راتلو لپاره چې کوم دی اول خو دا چې نن سبا خو انټرنیټ دور دی نو دوی د مختلف ویب سایټ باندې کتنی شي ځان د لپاره ښه نه جاب د لپاره کم جاب د لپاره فټ دي چې کوم کوم نه تا د دې خپل سی وی تیار کی او غوډه واسطه دا کپین به وسه په خپل ویزا واسطه او دا غوډه نه وروري نو چې دلته کې د یو سیلری اګریمنت وي دا څو چې کوم کمپنی کې کار کول غواړي نو هغه جر پاکستان نغازی او غزدا غسیج ایگریمنٹ د 4000 نه ایباوی د خپل فیملی ځان سره راوسته شي او کله 4000 نه د سالری نو کم وینه چې ته به چانس نه سړي د خپل بچل ته کې امارات سره ولی دا چې خرچې د تکم به ډیر زیات دي چې دا خطر ها کم نه دی به خپل بچی به څنګه وساتي دی به ته نو ستونزې مخ ته کیږي نو خبر دا چې دی اول ټول نمخ کې خول دی دا خپل سره خبرو کې چې ماته به تاسو مسئله سالری راکوي
سجاد خان مومند وای ک نوې کول خ تعلیم تر لاسه کړي نو راتلونکي ژوند به ښه او په آرام تیریږي نو موله د پاکستان اسوسییشن دوبه د کابینه غړی دی په متحده عرب اماراتو کې د شپږو لکونو زیات پښتانه میشتي چې زیاتره یې عام او سخت مزدوري کوي د دې نه علاوه ځنې پکې شخصي کاروبارونه او سیاست هم کوي خو ډېر لږ شمیر پکې اعلی تعلیم یافته پښتانه ژوند کوي دغه شان یو تن فضل ربی سره مخبرې کړي د خپل کور کلی او تعلیمي پس منظر په اړه وایي
ز د دیر تعلق ساتم په دیر کې بیا د لر دیر سره او باغی کې جندور علاقہ چې جندور علاقہ کې بیا زمونږ کلی نوم بادین دی ما ابتدایي تعلیم د سمرباغ د ګورنمنت پرایمری سکول سمرباغ نه کړی دی په 1990 کې ما د ګورنمنت های سکول سمرباغ نه میټرک کړی دی او په میټرک کې زمما په غوندو سکولونو کې ماشاءالله ډېر ښه پوزیشن او ټول سکولونو ما ټاپ کړو نو دا غینه پز
نوموړي نه مو وپوښتل چې د 12 نه پس زیاتره جنکۍ هلکان میډیکل او یا انجینیرینګ ته تلل غواړي هغه ولې نه دی تللی
بنیادی طور زما یو ملګری وو چې هغه په خیبر میډیکل کالج کې نن سبا په ټاکسیکالوجي ډپارټمنټ هیډ دی بایو کیمسټ دی بای پروفیشن نو هغه ما ته ویل هغه د زمینو استای نه میچ کړي وو هغه په اسلامي کالج کې ما سره څو ورځې پاتې شو نو هغه ما ته دا ویل چې یاره انجینیرینګ او میډیکل د نن سبا دومره فیوچر د دې خنه دی نو ته ورشه ام بی ای وکړه او د کایزه زمینو استای نه بکې نو دا هغه وخت نه زما په ذهن کې د کایزه زمینو استای او د ام بی ای یو سوچ راغله او په هغه وجه باندې ما انجینیرینګ یونیورسيټي ته اپلای نه کړی هرن چې زما په فیزیکس کې داغه وخت سره ډېر خمار راغلی ما ته په میکانیکل انجینیرینګ کې او په ماینینګ کې اډمیشن ملاوي دو خو ما هغه ونه کوم بی بی ای کې اډمیشن وکړو او په بی بی ای کې بیا زما د ښه پوزیشن راغو نو دا غینه پس په زکه د زمینی استای ته لاړم او په 1998 کې ما د زمینی استای نه ام بی ای په فایننس کې وکړه
دا چې دوبۍ ته یې د تلو سو وجوهات او هلته د کوم حالات سره مخامخ شو فضل ربی وای
بهر ته دراتو بنیادی وجه چې کومه ناغه زمونږه د کاروباري مسایل چې زما مشرور په کاروبار کې ډیر زیات تاوان کړو خو بهرال ان ریزلټ دا و چې د مالی مسایل په وجه باندې زما یو ایتا ز په ویزټ باندې رالم په 7 اپریل 1999 او په یو ای کې ما په 1000 درهم باندې یعنی په 1000 درهم باندې ما جاب جاین او دغه زما فرست جاب وو ډیر خلکو ما ته دا خبره کوله چې زما ملګری باغی کې زما ډیر ملګری دا چې هغه ما ته مشوره راکړه چې 1000 روپۍ باندې د ایم بی ای کس چې هغه د کایده زمینو استاینه ایم بی ای کړی او هغه په 1000 درهم باندې جاب کوي دا ډیره عجیب غوندې خبره ده خو بهر حال زما لپاره چې د په ویزټ باندې راغله او ما ته واپس دل دا چې ښکارېدل چې بالکل ما ته زما زمير زما غیرت مره د اجازهت نه راکاو چې ما ته په کلی کې په علاقه کې یا په کوڅه کې دا چې خبرو دا تلو او کارو ته نه ملاوي دو واپس راغی
فضل ربی زیاتوی د خپل نوکرې لوړ مقام ته د رسیدو وروسته یې د یو نوی چیلنج په لور ګام پورته کړو او د خپل کاروبار شروع کولو اراده یې وکړه فضل ربی په بهر نړۍ کې د خپل تجربه پرانا کې وای پښتانه ډېر سکول شي خو ک تعلیم او همت وکړي
مخکنه خدای پاک ډېر خصوصیات ورکړي دي د دنیا په ټولو قومونو کې نظر واچي نو په ټولو قومونو کې پښتون یو داسې قوم به تاسو په نظر راشي چې هغه کې خدای پاک ډېر خصوصیات چولې چې پای کې جسمانی طاقت دې بیل ورکړې ذهني طاقت دې بیل ورکړې خلای ورکړې مینې ورکړې غیرت ورکړې همت ورکړې ننګ ورکړې وفای ورکړې خلوص ورکړې میلمدوستی ورکړې او دا ټول طاقتونه د کلم د زور نه بغیر هیڅ نه دی. که د ټولو طاقتونو سره د کلم زور ورسره شي، تب د دنیا یو بې مثاله او یونیک قوم جوړ شي. نړۍ د پښتنو نه، د نوي کول نه، د زلمی کول نه، او د سبا چې کوم د سباون چې کوم نسل برابرېږي، د دې ټولو نه زما دا خواست او هغې د زما دا پیغام دی چې تاسو د دې خپلو ټولو طاقتونو سره د کلم طاقت ورسره کوي. کلم خاوندانو ته زما دا خواست دی چې هغه څومره د هغې نه کېږي هغه کنټریبیوشن کوي د پښتنو ته د قلم ورکولو، په زیر دې چې مونږ هغې له توپک ورکړو، په زیر دې چې مونږ هغې له بم ورکړو، په زیر دې چې هغې له مونږ یو بل داسې د انسان د طبعي څیز ورکړو په لاس کې چې مونږ ولا قلم په لاس کې ورکړو، د دې قوم معماران جوړ شو، قوم یو یونیک او بې مثاله قوم جوړ شو.
تاسو د فضل ربی خبرې اوریدې چې اعلی تعلیم یې کړی او په دوبۍ کې خپل کاروبار کوي.